سلام نو وخت مو خیر د افغانستان په وخت سهار ته به جوشي تاسو د سهار لوي اوریدونکو کې سم پام کړی دی مهال خبرونه ته د خوړو او کرنې نړیوال سازمان یا اف او ای له افغانستان او سنورو هیوادونو سره د جاپان له نږدې 12 میلیون ډالري پراستي خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون پر خپل ویب پاڼه د بیان په خپرولو سره ویلي دي چې د جاپان د 12.9 میلیون ډالرو مرستې به برخه په افغانستان کې د کروندګرو د ملاتړ لپاره ځانګړې شي. د اف ای او د بیان له مخې دا مرستې به هغه بزګرانو ته ځانګړې شي چې د اقلیمي بدلونونو زیانونو ځپلي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د نړۍ د هغو لس هیوادونو په سر کې دی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شوي دي، خو د دې بدلونونو د اغیزو پر وړاندې د مبارزې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. پاکستان هغه افغان کډوال ته چې ویزې نه لري مهلت ټاکلی چې د رواني فبروري میاشتې تر 28 نیټې له پلازمېنې اسلام آباد او راهول پنډي ښارونو ووځي. پاکستانی بزنس ریکارډر رسنۍ پرون په دې اړه راپور ورکړی او ویلي دي چې د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یا یونیچسیار ته هم په دې اړه خبرداری ورکړی دی. په پاکستان کې د یونیچسیار وایي قیصیر خان اپریدی له همدې رسنۍ سره په خبرو کې له دې کبله اندېښنه څرګنده کړې، ویلي دي چې دا اقدام به د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی د ماشومانو پر زده کړو سمدستي ناوړه اغېز وکړي. بزنس ریکارډر د سرچینو لپاره راپور ورکړی چې اسلام آباد د حکم اجرایی میکانیزمونو روسان نه دی روخانه کړی. د پاکستان حکومت د روان میلادي کال پیل په ځینو خارونو په تیره په اسلام آباد کې د وسنادو افغان کډوال د نیولو ایستلو او د هغوی د کورونو د تلاشۍ هڅې چټکې کړې دي. د افغانستان ویران د مرکزی بانکونو رئیسانو د دوړې ودون ترمنځ د پولیو بانکي اړیکو پر پراختیا موافقه کړې ده. تیران تهران ټایمز او راسپاړې د مرکزی بانک د ویلمې په اساس راپور ورکړ چې د موافقه د روسیې په کټار رینربورګ ښار کې د سایبری امنیت د غونډې په څنډه کې د دوړو رئیسر په کتنه کې شوې ده. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي پرون په یو بیان کې ویل چې د بانک رئیس نور احمد آغا د یو شمېر ودونو د مرکزی بانکونو له رئیسانو او د نړیوالې مالی موسسې له استا سره د همکاریو د پراختیا، سایبری امنیت، د نوې ټکنالوژۍ د تبادلې او د ډیجیټلي بانکوالۍ د ترویج پر لارو چارو خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند وایي طالبان په افغانستان کې د منځنیو بیړیو شرعي سیاستونه تحمیلوي. سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند انا کیلی دا څرګندونې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې کړې دي. تور ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون خپور شو میرمن کیلی د زده کړو په برخه کې د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د یوې پوښتنې د ځواب کې ویلي چې افغان میرمنې ځکه کړېږي چې د بایډن د ادارې لخوا له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې رامنځته شوي ناورین طالبانو ته دا فرصت په لاس ورکړ چې پر حکومت ولکه ټینګه کړي او د مخنیوي او د منځنیو بیړیو د شرعي قانونو پالیسي پر خلکو تحمیل کړي. وروستۍ خبر هم دا چې د جرمني په پلازمینه برلین کې پرون بیا یو تن د چړې په گزارونو سخت ټپي شو دی. پولیس وایي چې په خطر مخام په برلین کې د هولوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې د څلی مخته وای شو. د پولیسو چارواکو ویل دي چې بریدګر نارینه دی خو هویت یې تر اوسه نه ده معلوم. دوی دا هم وایي چې د برید علت روښانه نه دی خو په مشکوک بریدګر پسې لټون روان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلای شئ. د روغتیا خدمات چتر هیلت کلاسر وایي د امریکا د نړیوال مرستو له بندېدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې څه کم 2 میلیونه خلک له روغتیا خدماتو بې برخې شوي دي. د ټولنې په راپور کې ویل دي چې د مرستو بندېدلو حیاتي روغتیا خدماتو ته د ځنګل خلکو پر لاسرسي د پاموړ اغېز کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
هیلت کلاستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 1 کې 300 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلاستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمیر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 40، په پکتیا کې 12، په ننګرهار کې 14 او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یو کې 10 او په نورو ولایتونو کې هم له یو نیولې تر 2 پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې د ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلاستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتی روغتیایی خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسی د پام وړ اغیز کړی دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد دوست محمد احمدزی په دې باور دی چې د متحدو ایالتونو د مرستو بندیدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه یو خبر نه ده. په دې سره کېدل شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي بشري او روغتیایي حالت اغیزمن شي، بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري او اقتصادي ننګونې هم پیدا کړلی شي. په دغه سې یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلستر د راپور لمخه هغه روغتیایی مرکزونه ته چې لهم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړي خیریه شبکه وایي چې مرستندوی مؤسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري ترڅو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو په رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دی چې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زینسکی او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. نور چې زیات په دې راپور کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دی چې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زیلینسکي او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. ښاغلی ټرمپ د فبروري 28 د امریکا د سوداګرۍ وزیر په توګه د هاروارد لاتینګ د لوړې له مراسم وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل چې زه فکر کوم چې ولسمشر پوتین او ولسمشر زیلینسکي باید سره وویني، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې موږ غواړو چې د میلیونونو انسانانو وژنه ودرول شي. هغه زه تکړه زه فکر کوم چې موږ یوې موافقې ته د رسیدو چانس لرو. زه باید ډاډ ترلاسه کړم چې روسیه غواړي دا کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ اشاره د اوکراین د جګړې په اړه د سعودي عربستان په پلازمینې ریاض کې امریکا او روسیه د جګپورو ډیپلوماټانو ترمنځ د تیرونی غونډه تا وه. ډونالد ټرمپ د هم ویل چې هغه به د می په نامه د بریا د ورځې مراسمو لپاره مسکو ته لړ نشي، کوم چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پایته رسیدو د کلیزې نمانځلو لپاره ترسره کیږي. هغه د هم ویل چې متحده ایالات د اوکراین سره د مدني موادو تړون لاسلیک کولو ته نږدې دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې زه فکر کوم چې موږ ډیر نږدې یو، زه فکر کوم چې دوی دا غواړي د یو مهمه موافقه او لویه معامله ده. ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه معامله وکړي او تیرونه یې له پوتین او زیلینسکي سره جلا جلا تلیفوني خبرې وکړې. د جمعې په شپه په یوه وینا کې ولسمشر زیلینسکي د قانون تړون ته اشاره وکړه، ویل چې هغه د عادلانه پایلو هیله لري. هغه زیاته کړه دا یو داسې تړون دی چې کولی شي زموږ اړیکو ته ارزښت ورکړي. تر ټولو مهمه خبر دا ده چې جزئیات داسې تنظیم کړي چې د کار وړ وي. زیلینسکي دا څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغې وکړي چې ټرمپ پرې سختې نیوکې وکړي. ټرمپ زیلینسکي یو دیکتاتور وبله او خبرداری ورکړ چې که هغه ژر اقدام ونه کړي نو خپل هیواد به له لاسه ورکړي. ولسمشر زیلینسکي د جمعې په ماښام په خپله وینا کې ویل چې د فبروري 28 د 100 روپۍ ودونو له مشرانو سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. هغه د جرمني، پولند، سویډن، چک جمهوریت، لوکزامبورګ، سلوانیا او کروشیا له مشرانو د تلیفوني خبرو اترو وروسته ویل چې اروپا باید او وکولی شي ډیر څه وکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې رښتینی سوله راشي. ولادیمیر زیلینسکي زیاته کړه چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول ممکن دي، ځکه چې اوکراین او اروپا کې شریکان روښانه وړاندیزونه لري. زیلینسکي ویل چې په دې اساس موږ کولی شو د اروپایي ستراتیژۍ پلي کول ډاډمن کړو او دا مهمه ده چې دا د متحده ایالاتو سره په ګډه ترسره شي.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
افغانستان د چمپیونز ټرافی د لوبه په لړۍ کې خپل لمړی لوبه جنوبی افریقا ته په لوی توپیر وبلله. افغان لوبډل مشر عصمت الله شهیدی ویلی دی چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ خو د بیټنګ په لومړیو شلو ورونو کې ښه ونه ځلیدل. په دې اړه نور تفصیل راپور کړه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې خپل لومړی لوبه له جنوبی افریقا سره د 108 منډو په توپیر وبایلله. د پاکستان د کراچۍ ښار په سټیډیوم کې د پرونی لوبې پچه جنوبی افریقا وګټله او د توپوهنې یا بیټنګ پریکړه یې وکړه. د جنوبی افریقا په لوبغاړو کې راین ډیوید ریکلټون په 106 بالونو 103 منډې جوړې کړې او د لوبډلې د بریا بنسټ یې کېښود. او ورپسې دریو نورو لوبغاړو هم نیمې سلیزې ووهلې او په دې توګه یې په 500 اوورونو کې د 6 لوبغاړو په زیان سره 315 منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته یې د 314 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې له رحمت شاه پرته چې په 2 بالونو یې 9 منډې جوړې کړې، د پیل د لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران او د ال راونډرانو عظمت الله عمرزی او راشد خان په ګډون هیڅ یو هم له 300 ډېرې منډې جوړې نه کړې. د افغان لوبغاړو ټولې منډې په 40 اوورونو کې 200 ته ورسېدې، خو دا هغه شیبه وه چې وروستی لوبغاړی هم سوځېدلی و. د افغانستان د 19 د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی سید عبدالوهاب اکبر چې دا مهال په لندن کې لوبې کوي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه نیمګړتیاوې یادوي چې په نتیجه کې افغانستان لوبه وبایلله.
رحمان الله ګربز، حشمت شاهدي، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، دا ټول لوبغاړي په شارټ بالونه وشلو چې دا شارټ بال دوی لپاره ډېر غټ خطر ګرځېدلی دی. رحمت خان لوبه وکړله. رحمت د شپږیزو او د سلوریزو لپاره مشهوره دی، پاڼه چلولی شي. هغې سره باید یو داسې لوبغاړی پاتې شوی لکه نبی یا ګلبدین یا عظمت چې هغې وروسته کوی شي چې شپږیزې ووهي سلوریزې ووهي. کوشش به کوو چې بل میاشت کې کوم غلطیانې چې په دل لوبه کې وشلې په بله لوبه کې ونه شي.
افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي چې د پچې ګټل ډیر مهم و او زیاتوي چې که پچه افغانستان ګټلې وای نو ده به هم د توپ وهنې پریکړه کړې وای. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې شهیدی وروسته وویل چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ خو د بیټنګ په لومړنیو 6 اوورونو کې ښه ونه ځلیدل. افغانستان په بی ګروپ کې د جنوبی افریقا، انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره یو ځای دی. د افغان لوبډلې بله لوبه به را روانه جمعه د فبروري په 26 له انګلند او درېمه لوبه به یې د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 استرالیا له انګلستان سره او سبا یک شنبه د کوربه پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. خو د دوی لوبه به د مخکینۍ موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربی اماراتو کې کیږي. هند ویلی و چې ملي لوبډله به د لوبو لپاره پاکستان ته ولاړ نه شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوس هم زونی منړی او درسي سات خبرونه اورو.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
بعد از پودرش را شیشه شروع کرد. شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و دیرشکاله نده و خبرش پارل از کاله ولانده لده سی چه سر دیده کوشده و شوه چه هغه سره په نشه ای توکو روک دی و. دا بی بی زینب پا تیر یو شمیر نوری خزی هم دا چه میرونه متاد دی لگن استون دو سر مخ دی.
امی میره متاد شوه ده تلی ده امی خسرگنه اربانده ظلم که.